Asaratan.
Kulağı ofis.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستن نه بجی دي زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم پیل په خبرونو کو جلال آباد ښار ته نږدې په درونټي سیمه کې نن د غره د خوېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او څو نور ټپیان شول ځایي طالب چارواکو د سیمې خلکو ویلي د سختو بارانو له امله له غره لویې ډبرې وښویدې او دوه مسافر وړونکي موټرې لاندې کړل په ویډیوګانو کې هم چې په خواله رسنیو لاس په لاس کېدې سړک تړلې ښکارېده او څو موټر د ډبرو لاندې شوي وو په یو ویډیو کې چې له سیمې یو کس کړې ده ویل شوي وروسته د طالبانو د فوائد عامې وزارت تایید کړ چې له څو ساعته کار څخه وروسته د کابل جلال آباد د لار د ترافیکو په مخ خلاصه کړه اخوا د جلال آباد له ښاره هم د سختو سیلابونو او شدیدو بارانو راپورونه ورکړل شوي دي د راپورونو په اساس جلال آباد ښار په اتمه ناحیه کې څو دوکانو او استوګنو کورو ته سیلونه ورغلي او خلکو ته یې مالي تاوانونه رسولي دي لا د دغو سیلونو د ځاني تلفاتو په ارتباط څه نه دي ویل شوي په کابل کې نن د سړک جوړولو د دریو پروژو چارې پیل شوې په دې پروژو کې یوه د خیرخانې مینې کوتل سړک د دویم لاټ جوړول دي چې څه باندې 2.5 کیلومتره اوږدوالی او 6 متره عرض لري دومه پروژه د کابل له قصبي سیمې د شهید تر چوک پورې د سړک جوړول دي چې نږدې 2 کیلومتره اوږدوالی لري او دریمه پروژه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه تر ګمرک پورې د سړک جوړولو ده د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په شمول یو شمېر چارواکو نن د دې پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخیسته د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس خبر له مخې دا درې سره پروژې به د ښاروالۍ له بودیجې د شاوخوا 950 میلیونو افغانیو په لګښت د څه باندې 1.5 کال په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي اسرائیلی ځواکونو نن په لویدیځه غاړه کې د جنین ښار ته نږدې پر دوو فلسطینیانو ډزې وکړې او ویې وژل فرانس پریس خبري اژانس څرګندوي چې د دې پیښې خبر د اسرائیل پوځ او فلسطیني چارواکو ورکړی د اسرائیل پوځ په یو بیان کې څرګنده کړه چې څو تنه وسلوالو چې په موټر کې سپاره وو په یوه پوسته کې پر اسرائیلو پوځیانو ډزې وکړې د فلسطین رسمي اژانس وفا رپورټ ورکړ چې په دې پیښه کې دوه تنه نور ټپیان شوي هم دي او تمه ده چې د افغانستان او د قرغیزستان د فوټسال ملي لوبډلې سبا د آسیا د فوټسال د اتلولۍ لوبو په پلی آف کې سره مخ شي دا د پلی آف پړاو فاینل لوبه ده چې که افغانستان یې وګټي نو د آسیا د فوټسال د اتلولۍ جام د پنځم ټیم په حیث به نړیوال جام ته لار پیدا کوي د پاتې نورو څلورو ټیمونو له ډلې ایران او تایلند د آسیا د فوټسال اتلولۍ لوبو فاینل ته وتلي چې تمه ده سبا یې لوبې وشي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ دا خبرونه هلته لوستلی شئ نن په کابل کې د ثور د اتمې په مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت د کډوالو وزیر خلیل الرحمن حقانی ویلي د شوروي اتحاد په وړاندې د افغانستان په جهاد کې ښځو تر ټولو زیاته ونډه اخیستې وه او ډېره قرباني ورکړه
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی بلکې زه دا درته وایم د ټول نړۍ زموږ خویندې میندې دلته په افغانستان کې مظاهره کړې دي او د خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړي
پاکستان د افغان تابعیت لرونکو کډوالو د اوسېدو موده دوه میاشتې نورام غزولی خو کډوال تریخوخ نه دی
سړی خاله یو سره په یوه کې کور جوړ کې په ورځ په دوه میاشتو کې همدغه د تعلیم کاروبار به د خلکو ترمن لینا دینه دا بزنس هم به زما کا پراپ ټی به موټر به دکان به سودا به په دغه لحاظ باندې دا ټیم خو انتهایی دوه میاشتې دي چې
په خوست کې د خوندزیو په امر د برابر او ماشومان د نوملیکنې او عکس اخیستلو یو کمپاین پیل شوی
تر لاس زروز د کوونکو ته موږ د خوانځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل هڅه هم دغه ده چې په سیمه کې کور په کور کلی په کلی وګرځو هغه ستونزه تر خپله واسه پورې حل کړو
در
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرستوي د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې د افغانستان په جهاد کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړي. خلیل الرحمن اخانی د سور د اتمیت مناسبت په غونډه کې د وینا په مال ویلي د افغانستان جهاد یوازې نارینه او علماو یا نور عامو خلکو نه دی کړی، بلکې تر ټولو زیات سم پکې افغان ښځو اخیستی و. بلخوا د سور د اومې او اتمې په مناسبت د طالبانو د حکومت له لوري په خبره شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی د سور اومه غندي خو د سور اتم نمانځي او د هیواد د ازادۍ ورځې بولي. یو شمېر پخوانیو جهادي شخصیتونو دا ورځ ویاړلې ګڼلې، خو د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې د ورځې د افغانستان خلک بدمرغه کړل. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقص تورن دی، نن یې یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی نن د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23مې کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دا شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړه.
شوروانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زدا د توایم د شهادي په سطح چې د ټول نړۍ یمو خوینده مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي شهیدی د شهیدانو لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړی شهیدی ورکړه. او دا مرته یادی چې ټول نه خدمت شمن په دوړ جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي قرباني ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وایي په خوانی شوروي اتحاد په خپل عملیاتو کې د ساور په ومه د بیلابیلو جنگیالو ټکو په حمله کې تر ټولو مخکې او زیات خزي او ماشومان ووزل. د غطالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان خزو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپلو بیلابیلو فرمانونو کې افغان نجونې او خزي د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقونو څخه محرومې کړې دي. د طالبانو حکومت د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23مې کلیزې په مناسبت په خپل خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د ثور د 23مې نیټې کمونیستي کودتا او تور ورځ غندي او ورپسې د ثور د اتمې تاریخ نمانځي او د هیواد د ازادۍ ورځ بولي. د خبر پاڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ده. بلخوا د تیر جمهوری نظام ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي شخصیتونو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د ثور د اتمې په مناسبت لیکنې کړې دي. د تیر جمهوری نظام د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ثور اتمه د هغه ملت حماسه ده چې په خپل هیواد د خپلواکۍ او د خپل مقدساتو نه د دفاع په خاطر یې تش لاس او یې بلې پښې خو په لوړ همت او ارادي سره یې مبارزه وکړه او له څوار لس کاله ویاړلي جهاد وروسته یې خپل هیواد آزاد کړ. خو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د مجاهدینو ترمنځ د قدرت پر سر خپل منځیو جګړو افغانستان یو داسې حالت ته ورسوه چې تر اوسه یې ناوړې اغیزې محسوسې دي. د سیاسي چارپو او د برلین پوهنتون استاد محمد اساق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امنیت ډیر ناکام او ډیر بدنام
د دیر لسو یو او یوم کال د غوی میاست لاته می په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا لورځ څخه دوه درس کال تیریږي. په دې ورځ افغان مجاهدینو د بخوانی شوروي اتحاد په ملاتړ په دغه هیواد کې د وکمنۍ یو څوار لس کلنه دوره پای ته ورسوله او د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګولو یې خپل بریا اعلان کړه. خو وروسته د واک پر سر په خپل منځي جګړو کې ښکېل شول. طالبان که څه هم په لومړي ځل د مجاهدینو د واکمنۍ په نسکورولو سره واک ته ورسېدل، خو دغه ورځ د افغانستان د خلکو د بریا، ازادۍ او نجات د ورځې په توګه یادوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د
پاکستان حکومت په غیواد کې میشتو افغان کډوالو ته چې د پی او آر یا د افغان تابعیت کارتونه لري د اوسېدو لپاره دوه میاشتې نور هم مهلت ورکړی دی. خو یو شمېر دغو پی او آر کارت لرونکو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له څو لسیزو راهیسې هلته ژوند کوي او په دې هیواد کې کورونه او کاروبارونه لري چې په دوو میاشتو کې نشي راټولولی. د پاکستان حکومت ویلي چې د جون تر دیرشمې به دغه افغان کډوال هلته پاتې شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر هم خبر ورکړی چې د په دې وروستیو ورځو کې د ای سی سی کارت لرونکو او نورو غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو او نیولو پیښې هم زیاتې شوي. سنا کاکړه او نور جزئیات.
د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو د اوسېدو موده د دوو نورو میاشتو لپاره غځولې چې د پی او آر کارتونه لري. خو یو شمېر دغه کډوال وایي چې دا موده ډیره کمه ده. یو له دوی څخه ملک اسلام خان ازادي راډیو ته وویل د هغو افغانانو لپاره چې له لسیزو راهیسې په دغه هیواد کې ژوند کوي په دې لنډه موده کې د جایدادونو، شتمنیو او سوداګریزو معاملو تصفیه کول ستونزمن دي.
غوند افغانان د ځان ته موږ نه دي نو بالکل دا ټیم خو بالکل دغه بل یا سره سوی بالکل کم ده. ځکه چې موږ په څلور کاله یو سره په یو کې کور جوړ کړو په ورځ په دوه میاشتو کې هندو ته د تړلم کاروبار به د خلکو سره ملنه دینه ده بزنس هم ده زمکه پر پټي به می ګاډې به موټر به دکان به سودا به په دغه لحاظ باندې دا ټیم خو انتهایی دوه میاشتې دي چې دوه.
په اسلام آباد کې د پی وار کارت لرونکي یو بل افغان کډوال رحمت الله وایي
نو پاکستان حکومت ولا سي دا ټیمونه ورکی خلکو ته بس تنګول شروع کړی غواړه د اصل کې خبره داسې چل ده چې موږ ته باید کال دوه کاله ټیم راکول شي پوخ ټیم راکول شي. دغه نه بعد ووایي چې دغه دوه کاله تاسو ټیم دی دغه نه بعد به تاسو ټول ځئ نو موږ به خپله سرمایه راغونډه کړو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو استازی ظاهر پښتون هم دا ستونزې مني او وایي چې په دې اړه باید درې اړخیزه پریکړه وشي.
افغان کډوالو دلته سرمایه پاتې دي، د دوی روزګارونه دي او دلته په پاکستان کې د دوی مځکې جایدادونه دي. نو دوی ته هم باید د ملګرو ملتونو د قوانین پر وړاندې کې د پاکستان د آئین او زموږ د افغانستان د حکومت یو درې جانبه یو داسې پریکړه وشي چې د دوغ افغانانو سرمایه پکښې خوندي سي او د دوی دلته کم روزګار چې وي یا د دوی کم کاروبار دی هغه په صحیح توګه تر خپل وطن
د په داسې حال کې ده چې د مشال رادیو د پاکستان څنګه د راپور له مخې د پاکستان حکومت فدرالي کابینې د خپل جمعې ورځې ناسته کې اعلان وکړ چې د هغو افغان کډوالو د کارتونو موده چې په پاکستان کې د پی او آر په اسنادو ژوند کوي د دوه نورو میاشتو لپاره وغځول شوه. د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان کابینې ویلي چې د افغان کډوالو د پی او آر کارت موده به د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دېرشمې پورې وغځول شي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یون ایچ سی آر د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت لرونکو او بې اسناد افغان کډوالو نیول د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو په پرتله د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شلمه پورې 25% زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له 2023 کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري ایستل زیات شوي دي. د هغو شمېرو له مخې چې اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM سره د 12 میلیونه یورو د مرستې په تړاو په خپله اعلامیه کې خپرې کړې، د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 زیږدیز کال تر اپریل میاشتې پورې له 1.5 میلیون څخه ډېر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. اروپایي ټولنې زیاته کړې له دغو دوو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو کړکېچ د افغانستان اقتصادي او بشري ناورین نور هم زیات کړی او مرستو ته یې د خلکو اړتیا زیاته کړې ده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت موین جان بس روانه اونۍ قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارواکو سره خبرې کوي. جان بس پرون ویلي چې د 15 ورځو سفر پر مهال به د افغانستان په اړه همدارنګه د دوه اړخیزو مسایلو په ارتباط له قطري او پاکستاني چارواکو سره بحثونه وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دغه سفرونه معمول دي او هیوادونه یې د خپلو ګټو لپاره کاروي، خو مهمه دا ده چې دا سفرونه د افغانستان لپاره څه ګټې کوي. فیروزه عزیزي او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په سیاسي چارو کې د دې وزارت موقت مرستیال وزیر جان باس به روانونه قطر او پاکستان ته په سفر کې د افغانستان په اړه له بیلابیلو چارواکو سره خبرې وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي ښاغلی باس په د اپریل له 26 تر 30 د قطر او پاکستان په سفر وي. خبر پاڼه کې زیاته سوي مرستیال وزیر به د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو او د نورو هیوادونو د ډیپلوماټیکو مامورینو سره د افغانستان د ملاتړ او په سیمه کې د ګډو امنیتي ګټو پاره خبري وکړي. په قطر کې د طالبانو حکومت سیاسي دفتر بیا وایي تر اوسه دوی سره د جان باس د لیدنې کتنې او خبرو پاړه کوم څه نه دي شریک سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې تا هم راغلي چې د امریکایي چارواکي به د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره د امریکا او پاکستان د مشارکت یوې برخې په توګه په یو لړ سیمه ییزو او دوه اړخیزو مسایلو هم خبري وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي امریکا او د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې او هم په سیمه کې متضادې ګټې لري او په دې اساس د مختلفو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي سیمې ته سفرونه کوي تر څو د خپلو ګټو او منافعو د خوندي کولو لپاره خپل متحدین با خبره وساتي او همکاري دوام پیدا کړي. خو د دوی په خبره مهمه ده چې د افغانستان لپاره څه ګټې لري. د سیاسي چارو شنونکي او په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت سرپرست شاه محمود میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مهمه مسله دا ده چې دغه سفرونه او دغه نیابتي رقابتونه د افغانستان لپاره او د افغانانو لپاره څه ګټه لري. مهمه مسله دا ده چې آیا په افغانستان کې یو مشروع قانونمند ولسواک نظام رامنځته کېدلی شي او که نه. که چیرې دا نه وي نو افغانستان به د نړۍ او د سیمې د رقابت مرکز وي او دا د افغانانو په خیر باندې نه ده.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډیری سختریزې ډلې دي. ښاغلی شویګو پرون د اپریل په 26 په قزاقستان کې د شانګهای د همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړي. که څه هم د روسیې دفاع وزیر د دې ډلو نومونه یاد نه کړل خو په افغانستان کې د څو وروستیو حملو پړه د داعش ډلې خراسان څانګې منلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تېره اونۍ په یوه وینا کې دا وکړه چې د افغانستان لږ تر لږه درې ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د داعش ډلې د فعالیت امکانات برابر کړي خو هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته
ور به شو. خوست ته په خوست کې یو شمېر ځوانانو ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملولو په هدف 10,000 ماشومانو ته وړیا عکسونه اخیستیم. له ډلې نقیب ځلان د ازادي راډیو ته وویل دا کار دوی د عامه پوهاوي هڅونې او خلکو سره د لومړنیو اقتصادي مرستو له امله کړی. د ښاغلي ځلان په خبره دوی سلګونو ماشومانو ته د ښوونځي کتابونه هم ورکړي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورټ کې.
موږ له ځان سره کمپیوټر او پرنټر اخلو. په ټولو ولسوالیو کې اترپی سیمې ته ځو.
نقیب الله ځلان دی د خوست پانتون د اقتصاد پوهنځی کې لوستی چې اوس آزاد کاروبار کوي. د یو ملګري له تیرو دوو کلونو راهیسې ماشومانو ته د ښوونځیو د شاملولو په برخه کې د خپل ولایت لیرې پرتو سیمو ولسوالیو کلیو او بانډو ته ځي، خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي او لومړنۍ مرستې ورسره کوي. نقیب الله وایي دوی سږ کال په همدې هدف زرګونو ماشومانو ته عکسونه واخیستل چې په خبره یې هم هڅونه ده او هم اقتصادي مرسته.
تا همدا خاطر یاد برنامه پیل کړه چې تیر کالم تر سره کړه. سا کالم بیا هم تقریبا دوی میاشتې کېږي چې په دا برنامه پیل کړی وه چې تر 10,000 زده کوونکو ته موږ د ښوونځي د شمولیت لپاره عکسونه چاپ کړل. هڅه هم دغه ده چې په سیمه کې کور په کور کلی په کلی وګرځو، هغه ستونزه تر خپله وسه پورې حل کړو.
د نقیب الله په خبره دوی داسې ماشومان هم ولیدل چې عمرونه یې ډېر و خو په ښوونځیو کې نه و شامل، ځکه په خبره یې خلکو ته عامه پوهاوی نه و ورکړل شوی او اقتصادي ستونزې هم موجودې وې چې ښار پورې تګ، ماشومانو ته عکسونه، کتابونه او د ښوونځي د نورو توکو اخیستل پکې شامل و. دا چې ډېر زکاره ځوانانو ته دا لګښت څوک ورکوي، نقیب الله وایي خپلو کې انداز کوي او له هېڅ چا مرسته نه ده اخیستې. نقیب الله ځلان او ملګرو یې سږ کال سلګونو ماشومانو ته د ښوونځي کتابونه هم برابر کړي دي.
سکل هم په دغه بهیر کې تقریبا تر 400 زده کوونکو ته په مستقیم ډول چې موږ کتابونه ورسول او پاتې 2,500 ټوکه کتابونه موږ د خوست پوهنې ریاست ته وسپارل تر څو هغه ښوونځی ته ولیږي چیرته چې کتابونه اړتیا وي.
د خوست یو شمېر اوسېدونکي د دغه خوستي ځوانانو له پیل کړو هڅو خوشحال دي او ستایي یې. د دغه ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د المری کلي اوسېدونکی روح الله وایي،
د خوستي ځوانانو دغه پروګرام چې په خوست کې د نویو شاملېدونکو زده کوونکو ښوونځي ته د تګ لپاره ترسره کېږي، په واقعي ډول سره د ستایلو وړ پروګرام دی چې زموږ د کورنۍ د ماشومانو لپاره یې په وړیا ډول عکسونه هغه نور مراحل چې ترسره کېږي ورته کړي دي.
نقیب الله او ملګري یې دا هڅې داسې مهال کوي چې د افغانستان په ډېرې لرو پرتو سیمو کې دا ستونزې موجودې دي. خلکو د ښوونځیو ته د ماشومانو د لېږلو د عمر په اړه عامه پوهاوی کم ورکړل شوی او ډېری ماشومان د ښوونځیو امکاناتو د نشتون او اقتصادي ستونزو له امله هم له زده کړو پاتې دي. دغه شان په دغه هېواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، چې په کور دننه او بهر له بیا بیا غوښتنو سره سره هم د طالبانو حکومت په دې اړه خپله پرېکړه نه ده اخیستې. تازه د اسلامي هېوادونو ټولنې یو ځل بیا له اسلامي هېوادونو غوښتي چې ښځې له زده کړو محرومې نه کړي او پرېږدي چې هغوی په بېلابېلو برخو کې ګټور تعلیم ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکراین وایي روسیې تېره شپه د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو پراخ بریدونه کړي دي. د روسیې د تیلو یوې تصفیه خانې هم خبر ورکړی چې د ډرون الوتکو له برید وروسته فعالیت ځنډولی دی. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د اوکراین د انرژي سترې شخصي کمپنۍ ډی ټی ای کی په یو بیان کې وویل چې د دوی د حرارتي برېښنا څلور مرکزونه لګېدلي دي او وسایلو ته یې سخت زیان اوښتی دی. د اوکراین د انرژي وزیر هرمان هالوویشچنکو وویل روسي الوتکو د اوکراین په مرکزي سیمه دنیپرو پیتروسک او لویدیځ کې د لفیف او ایوانو فرانکیفسک سیمې په نقشه کړې دي. هالوویشچنکو زیاته کړه چې یو کارګر ټپي شوی. ډی ټی ای کی کمپنۍ هم د تلفاتو خبره کړې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. بل لورته چارواکي وایي په خارکیف کې چې د اوکراین دوهم ستر ښار دی، د رواني ناروغیو یو روغتون په روسي توغندیو لګېدلی چې یو تن ټپي شوی دی او روغتون ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دافع هوا تېره شپه د روسي ځواکونو له 24 توغندیو 21 غورځولی دي. د روسیې په کراسنادار سیمه کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د تیلو د یوې تصفیه خانې فعالیت وروسته تر دې وځنډېد چې نن سهار وختي د ډرون برید باندې وشو. د سلویانسک د تیلو د تصفیخانې د امنیتي برخې مسؤول ایدوارد تردنډف وویل چې یوه برخه کار وروسته تر دې وځنډول شو چې لس ډرون الوتکې تصفیخانې ته داخلې شوې او سخت اور ولګېد چې شایي له سترګو پناه یې زیان اړولی وي. د ټلګرام په یو مسیج کې ښکاري چې د سلاوینسک د تیلو په تصفیخانه کې پراخ اور لګېدلی دی. اوکراین ډېر لږ د روسیې دننه د خپلو بریدونو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي.
لا خبرونو ور اخوا
ور بشو میدان وردک ته هلته په لری پتی ول سلای چک کې په یو سیمایز روختون کې د پی د گردی عملیات شوی دی او ډاکټرانو چې د عملیات په بریالیتوب تر سره کړی دی. ډاکټران دا ادام کوي کې امکانات ورکړل شي نو لا پرمختللی او سخت عملیاتونه به تر سره کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د میدان وردګو ولایت د ویلری پرته چاکول سوالي ځای کوچنی روختون دی. د دې روختون ډاکټرانو هغه ناروغ د جراحي یو کوچنی خونی څخه پر بستر راخستی چې د هیواد په سطحي ستر جراحي عملیات ورته ترسره کړي. ډاکټر چې د کلون رئیس د پښو له درد څخه کړېدلې او نور هیوادونو او سیمو ته د تک توان نه لرلې اوسې په وړیا توګه په همدې خپل چاکول سوالي کې خپل ډاکټرانو ورته د پښې د ګردی عملیات ترسره کړي چې بل اخره بریالي سو. په یاد روختون کې د اورتوپیدی د برخې متخصص وحید الله ساکب چې یاد عملیات ترسره کړي وایي د ولسوالۍ یا ولایت په کچه دا ډول عملیاتونه لویه لاسته راوړنه ده. دی وایي که امکانات په واقع ورکول سي نو دوی به له دې ستر جراحي عملیاتونه هم ترسره کړي.
دا عملیاتونه معمولا په اول وختو کې خو ډېر محدود و چې حتی د افغانستان په سطحه باندې پروفیسور صاحب مسوردګ الای دیو بشیغی کول به وروسته د غونه وزیر اکبر خان شفاخانه کې معمول و غلطه د عملیاتونه زیات کول خو د ولایتو شفاخانو کې تقریبا تر اوسه فور زیات رایج نه دی نه کیږي او دلته ولسوالۍ شفاخانو کې تر اوسه په کومه شفاخانه کې نه دی اجرا شوی.
هغه ناروغ چې ورته د پښې د ګردي عملیات په بریالۍ توګه ترسره سو د کورنۍ غړي خوشحاله دي او وایي چې یاد کس له کلونو کلونو راهیسې د پښو له درده کړېدلی او په نورو سیمو کې د عملیات توانایي نه لرله.
شولای په دې باندې چې په ولسوالۍ کې د موږ د شفاخانې ته داسې زمینه برابره شوې ده چې د موږ داسې پیشرفته عملیتونه کېږي، نو خدای دې وکړي چې نور هم په دې رقم باندې عملیتونه ترسره شي او موږ ته دا زمینه برابره شي په دې ولسوالۍ کې چې د موږ د ولسوالۍ اقتصاد ډېر ضعیف دی.
له دې سره سره که څه هم خلک دغلته د ډاکترانو د دغه ډول نوښتونو او پیشرفتونو سره خوښ دي، خو وایي چې په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات کم دي. یعنی د دې په خبره چې په روغتونونو کې پرسونل کم دي او دغه راز ولسوالۍ ته غځېدلې لارې کنډ او کفار دي او زیات وخت د ژمي په موسم کې بندي وي، چې له دې امله اکثره وخت د دې ناروغان ژوند له لاسه ورکوي. دی وایي طالب مسولین او نړیوال موسسات چې د دې له روغتونونو سره مرسته وکړي او پرسونل دی ورته زیات کړي.
کله مریض له سړک څخه ډېر تکلیف لرو چې مریض هم جوش ته نه رسېږي، چې څو یې رسوو مصرف هم ډېر پېروځي او مریض له هغه نه هم وځي، بېخي د ډاکټر نه وځي.
او دلته چې موټر هم راځي، داسې موټر نه صرف لري چې هغه ساده موټر وي، چې کوي موټر نه وي، کومکدار موټر نه وي، داسې موټر نه صرف لري او تلیفون کار نه کوندي، د سړک ستونزې دي. او دلته په مخ کې وخت کې نه په هوس وخت کې د دولت کسان راغلي، نه د دې جو کتنه چوکړي دای وغرنه سي.
په ټوله کې د نظر خوندان وای د افغانستان په ګڼو روغتي مرکزونو کې په لوړ سطح ډاکټران شتون لري او د دې ورټیا لري چې په لوړ سطح جراحي عملیاتونه تر سره کړي، خو وايي کې امکانات په واکې ورکول سي افغان ناروغان به اړ نه سي چې ګاونډي هیوادونو ته د خپلو ناروغیو د درملونو او نور عملیاتونو لپاره ولاړ سي.
ورزو نورستان ته د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو پر لپسې بارانو او سیلابونو ډیر خلک ځپلی او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د هیواد د نورو برخو په څیر نورستان کې هم تیرو او روانو اورښتونو او سیلابونو ځایي اوسیدونکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالقادر کریمزی د خلکو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه دلته بارانه راوځي، بعضې سیمو کې دغه غټ غټ تیږې خوېږي. مظلوم ولس نورستان ولایت کې پروت دی، ډېرې ستونزې سره مخامخ دي او هلته یو تابلیت پیسې هم مریض لپاره نه لري.
د وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي خیرالله راته وویل: له یوې خوا بارانونو او سیلابونو د خلکو کورونه او کرهڼې ځمکې ویجاړې کړې او له بل پلوه یې سیمې ته تللې لارې هم له غرونو د تیږو او رسوبي موادو ښویېدو په وجه بندې دي. نو یادو ستونزو خلک د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ کړي دي.
وایګل دره کې ځای په ځای لوی دره ده، مسلسل بارانونو هر ځای خراب کړي، ځای په ځای ګټې ونه چپ شوې دي، لارې بند دي، لسونه ډېر ستونزو مشکلاتو کړاوونو سره مخ دي. دا چې مرکزی چارواکي توجه ونه کړي نو به لسونه مشکل سره مخ دي.
ځایي اوسیدونکي ګیله کوي چې تر اوسه زیانمنو شوو کورنیو سره چا مرسته نه ده کړې او د هرې ورځې په تیرېدو یې ستونزې مخ په زیاتېدو دي. دوی له مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو د اړینو مرستو او د بندو لارو پرانیستلو غوښتنه کوي. په یاد ولایت کې چارواکي بې وایي د لارو پرانیستلو هڅې روانې دي او همداراز یې بېلابېلو مرستندوی بنسټونو او مرکزي حکومت سره د ولسونو شته ستونزې شریکې کړي او هغوی ورسره د همکارۍ ژمنې کړې دي. د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې په تیرو بارانونو کې ورته د اوښتو زیانونو او د مرستو نه رسېدو څخه شکایت کوي چې له پرون څخه را په دې خوا یو ځل بیا د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې شدید بارانونه پیل شوي او د سیلابونو راوتلو اټکل هم شوی دی. د سرپرست حکومت چارواکو هم ویلي چې د اختر څخه وروسته پیل شوو بارانونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولي، په سلګونه څاروي وژلي، په زرګونه جریبه کرهڼیز ځمکه، کورونه او د سرکونو په ګډون ډېر ټولګټي ځایونه یې ویجاړ کړي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ورزو لاندو خبرونو ته. جلال آباد ښار ته نږدې په درونډي سیمه کې د غره د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي دي. ځایي طالب چارواکو او د سیمې خلکو نن ویلي چې د سختو باران